تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلس من دنم رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنم رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنته او د حقې د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره او شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ افغانستان مشهور میرمنی پیژنو، بلکې افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوې وې. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کړم، تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسې. چې اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلالي زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق ولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغوان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي څیرو څخه وشمل شي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سواستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي څیرو څخه وشمیرل شي. درنو ګلریز د کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلالي زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دي، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسوادي کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهوره ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهوره ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په عالي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په عالي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لمرنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لمرنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسولی دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لمرنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغاني مدیرې په توګه څخه سره وټاکل شول. مخکې له مېرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې مېرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا وه، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالی زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې مېرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوه. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربشکسه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروشکسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود. چې هغه دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وسته ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. او له دې چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنو ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالی زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوي. مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوز د نسوان موسسې مشري وکړل، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزنه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. مېرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل. د حقیقي د ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حقلو مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادېږي، چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښود، یو الهام پرېښود، یو ویلګې پرېښود، چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استدار څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت ترش پرم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. کلرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بم پتن مې درنو ګلری سکون کوله. که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا و گلالی زکون که ازمار استاسو در نوم رزی درسی موضوع در یو دست افغان مرمنی در جوان پا حق را در کم چی دقیق افغان مرمنی در خبال سهری یا هم چهره لحمل سخبه که ولی سپای نیوازی در چه پا افغانستان که بلکه پا طول نری که نریوال شهرت پیدا کری او در یو نریوال و سهرو لجمرو سخبه وش مرل سی نرازو در دقیق افغان مرمنی در جوان پا حق لبلو او پا حق لیه بش پر معلومات ترلاسو کوچی سوک و چیر در زرج او سرنګي د خپل سری لامل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي نو هله من د چې تاسو ټول درنا او پر ځکون کې د لوستر پایپر سره ملتیا وکړي او یو سزا کړي خوشو ګلالي ځکون کو یو سره به هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کم تاسو ټول درنا ځکون کې باید د خپل ځنو سره خپل نوٹ کتابچه قلم لزان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځنو سره نوٹ کړي او پر راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګل ده ترنو ګللی زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست شاید د میرمن شربت ګلې نوم د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمنه څوک وه چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پایپر سره ملتیا وکړئ لولو چی میرمن شربت ګله څوک ده شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه لولو چی میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده د 1908 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوه چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دوی پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړی او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه اګز د میرمن شربت ملي د خبر کې د دې لامل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړی. نو درنو ځکونکو لولو چې مخې ته څه کیږي، شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکري د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکري د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخوشي. یعنی درونه ځکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یې چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوشت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوشت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو پنځویشتمې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمانځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو پنځویشتمه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیپ کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې ترڅو مېرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټوله د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت کولی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت کولی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا عکس پاخستن نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت کولی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کولی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لویه مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. در نوزه کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو وپوهیږو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځني ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولی شي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست رد کړئ نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل، ومو پیژندل څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ، کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ. او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای سي پر تاسو باندې پروت سي یا پر تاسو باندې راسي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتلی سي، او تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ، او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې